درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د اوړي تر پیل پورې د نږدې شپېته میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. UNHCR پرون په یو بیان کې وویل چې د جولای تر میاشتې نږدې 4.5 میلیونه د هغو افغانانو لپاره پکار دي چې افغانستان ته ستانه شوي، او څه باندې 8 میلیونه د هغو کډوالو لپاره پکار دي چې په پاکستان کې اوسي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره ډیورن کرښې ته نږدې د اوبو د چمتو کېدو، د تشنابونو د جوړېدو او د روغتیا په برخه کې مرستې ډېرې ضروري دي. ریوټرز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه څرګند شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څانګې د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړې دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په غونډه کې وشوې، نږدې سل تنه وشل شوي دي. یو شمیر ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې 12 تنه افغانان هم په دې چاودنه کې وژل شوی دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پکې یو نوی بیړۍ او سلطوغندي دندارې ته وړاندې شول، وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دشمن نوم یاد نکړ، خو دوه ویشت هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو له بریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په دوه شپېته توغندوی وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسلواله ډله چې ایرانې ملاتړ کوي زیاتوي چې دا برید یې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري ترهګره ډله پیژندل کیږي. د حماس جګپوری چارواکی سالی الاروري د جنوري په دوهمه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیلی ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړه چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پناه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل پر شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل، پوځ وویل چې د لبنان له لوري نږدې 40 توغدي د میرون په لور وشتل شوې دي. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه، او ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د فلسطینیانو د سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرېس خبري آژانس خبريالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح شهر بمباری کړه، او دا هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. د اوکراین د هوای ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکی په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیشچوک په ټلګرام کې لیکلي دي چې ټول هدفونه لګیدلی او روسیې په کریمیا کې د قماندې یو بل مرکز له لاسه ورکړی دی. په سیول کې چارواکي وایي شمالي کوریا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن سمندري سرحد لوري په توپونو وویشتی دی. د جنوبی کوریا لوی درستی زول شمالی کوریا ختی سمندری سرحد ته چیرمه د توپونو تر شپېته ډیری ډزې کړې دي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د رواني خبری مجلې په دوام کې بو باور ریوټرز خبری آژانس وايي باوري سرچینو ورته ویلي چې د ایران د کرمان بریدونه د داعش خراسان څنګه کړی دي. په دې برید کې 12 افغانان هم وژل شوی دي. په دې موضوع د سیاسي چارو له یو شنن کې سره خبري کوو.
زه فکر کوم چې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه اقدام او کار دی.
ایران ته تللی افغان سنگارګری وایي هلته هم د کار اجازه نه لري. له پاکستانه راستانه شوي کډوال شکایت لري چې لا هم وزګار دي. د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ وایي یوه غړی وژل شوې ده. د سپورت له دنیا مو خبرو، د افغانستان کرکټ بورډ د هند په وړاندې لوبډله اعلان کړې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ایران د یو شمېر دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د چهارشنبې په ورځ د ایران په کرمان ښار کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې په شوې چاودنې کې 12 افغانان هم وشل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د کرمان ولایت د کډوالو د دفتر پر اساس په دغه برید کې د وشل شویو افغان کډوالو نمونه اعلان کړي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال لیما سپیشل درکوي. مهرباني.
ډېر مننه څاروان صاحب. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی چې په دې چې د دې هیواد په کرمان ښار کې د تیرې چهارشنبې د ورځې په 2014 کې 12 افغان کډوال هم وژل شوي دي. د دې خبري اژانس د خبر له مخې په وژل شوو کې وو ښځې هم شامل دي. ایرنا خبري اژانس د کرمان ولایت د کډوالو د ادارې له قوله خبر ورکړی چې رضا نورزی، محمد قاسم احمدي، مریم تاجک، محمد متین احمدي، محمد تاجک، نازنین فاطمه عزیزی، زهرا فیضی، نظیفه غفوری، نعمت الله تکزی، لطیفه تکزی، معصومه تکزی، رازگل علیزی د دې پیښو قربانیان دي. خود د ایران اړوند بیبلی رسنۍ سحر په دغو چاودنو کې د وژل شویو افغان کډوالو شمیر 14 ښودلی دی. رازگل علیزی او د هغې دوه لوڼې معصومه تکزی او لطیفه تکزی د دغې پیښې په قربانیانو کې شامل دي. دغه کورنۍ له 15 کلونو راهیسې د ایران په کرمان ښار کې ژوند کاوه. د دې پیښې په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو اندېښنې هم راپارولې دي. د ایران په ایران کې یو تن افغان کډوال حفیظ الله نایبی ازادي راډیو ته وویل چې 15 کاله وړاندې د نامنیو د زیاتېدو له امله له افغانستان څخه ایران ته کډوال شوی، خو اوس په دغه هیواد کې هم امنیت نشته. د تېرې چهارشنبې د ورځې په ماسپین په کرمان ښار کې د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د مړینې د څلورم تلین د لمانځنې په مراسمو کې چې ګڼ شمېر خلک راټول شوي وو، دوه خونړۍ چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حافظ احمد ضیا تکل په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې بیانیې په خپرولو سره د ایران په کرمان ښار کې شوی چاودنې غندلې دي. د ایران رسنیو د راپورونو له مخې په دغو دوو چاودنو کې شاوخوا 90 کسان وژل شوي او 204 اتیا نور ټپیان شوي دي. خدا چې د ټپیانو په ډله کې افغان کډوال هم شامل دي کنه د دې جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې پیښو د قربانیانو جنازې د جمعې په ورځ ترسره شوې. د ایران دا په ایران کې د 1999 کال د اسلامي انقلاب راهیسې تر ټولو خونړۍ بریدونه بلل کېږي. د ایران حکومت د پنجشنبې ورځ د دغه خونړۍ دې په خلامل ملي ماتم هم اعلان کړای وو. څارمن صاحب
ډېر مننه. لیما سپیشلیو د همدغو حملو په ارتباط رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په قول راپور ورکړی چې دا بریدونه د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه کړی دي. د اژانس ته سرچینو ویلي دي چې دا معلومات څرګند دي او ورڅخه انکار نشي کېدای. دا په داسې حال کې چې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې دا ډول څرګندونې د دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د واټن د رامنځته کولو لپاره هڅې دي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره ورزو سنا کاکړ ته د دې وابري.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوو باخبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالاتو استخبارات ښیي دوی چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي. یا د اژانس د جنوري په 6 نیټه د سرچینو په حواله لیکلي چې دا معلومات څرګند او د نه انکار وړ دي. د رویټرز خبري اژانس په راپور کې دا هم راغلي چې د سرچینو د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط ویلي چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات د مخابراتي مداخلو پر بنسټ ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي. هم غوښتل افغانستان سره د دې موضوع د تړاو په اړه د طالبان حکومت ویان سبي الله مجاهد وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت په ور ور ادا کړې چې د داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده او د افغانستان له خاورې څخه به د هېڅ هېواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. د جاشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوو چادونو کې شاوخوا نوي کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایران کې د دو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ایران دولت تر اوسه د رویټرز د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بی بی سي فارسي د ایران د استخباراتو وزارت په حواله لیکلي چې یو حمله کوونکی تاجکستاني وګړی و. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر وایي د ترکرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه ټول سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د داعش وسله والو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي.
ډېره مننه کوروادن. د دې موضوع په اړه په جرمني کې د برلین پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنون کې اسحاق اتمر سره خبرې کوو. اتمر صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو به راپور اورېدلی وي چې رویټرز د امریکا د استخباراتي سرچینو په قول وایي چې د کرمان چاودنې داعش ډلې چې په افغانستان کې ډېره ده کړې دي، په دې ډله کې چې په افغانستان کې هم حملې کوي د افغانان هم آیا شامل دي او که ټول غړي بهرانيان دي؟
من له سهران سره تاسو له دې څخه سلام نه نکيله. ګوره، داعش یو افغاني پدیده نه ده، دا سیمه ایسته او دا افراطي اسلامي ډلې دي لکه دغه نورو ډلو غوندې. د دوی پیدایښت په اصطلاح جوړ شوی په پاکستان کې دي. دا زمونږ تاسو په مخ کې دوی هغه ډلې چې په پاکستان کې وي، دوی د داعش خراسان په نوم چې دا اصلا کاپي دي هغه عربي هیوادونه د داعش ځینې دی. دوی جوړ شول په دې کې یو تعداد د دې ترهګرو ډلو د مختلفو ډلو نه دوی راغلل او د طالبانو ځینې کسان هم چې هغوی ناراضه وو د طالبانو د تحریک نه دغه ډلې سره یو ځای شول. د دوی لومړني بریدونه د افغانستان په شرقي ولایتو باندې و د جمهوریت په وخت کې، خو په هغه وخت کې د هغه وخت امنیتي ځواکونه تر یو حده پورې دغه وځپل. اوس نو داسې ویل کېږي خپله په افغانستان کې تقریبا دا 2.5 کاله کله چې بریدونه کېږي، د دې مسؤلیت خپله داعش ته خراسان ډله په غاړه اخلي. نو زما باور داسې دی چې دا یو منطقوي مشکل دی. ګډه به دغه هیوادونو په دغه برخه کې کار وکړي تر څو چې دغه تهدید له منځه یوړل شي.
ډېره مننه اتمر صاحب. تاسو وایئ چې د داعش اکثره غړي بهرنیان دي. طالبان هم همدا خبره کوي چې ګڼ شمېر تاجکستاني او پاکستاني داعشیان نیولي یا وژلي دي، او ایران هم وایي چې په د کرمان په حمله کوونکو کې یو تن د تاجکستان وګړی و. سوال دا دی چې ولې داعش چې په بیلابیلو هیوادونو کې حمله کوي او تاسو هم وایئ چې غړي بهرنیان دي، ولې افغانستان انتخاب کړی دی د خپل مرکز لپاره؟
خو افغانستان د دوی لپاره هغه د انګریزانو خبره چې سیف هیون دی، یعنی حیات خلوت دی، دلته هر کار دوی کولی شي. یعنی بل دا خبره ده چې دلته نور ترهګر ډلې شته دي، هغوی سره دوی روابط لري. او که په اصل کې تاسو وګورئ دغه تاجک، چیچین، ازبک، ایغور او نور ډلې کوم چې ترهګر ډلې دي، دا ټول په پاکستان کې پخوا نه موجود و. یعنې دا داسې ډلې نه دي چې نوی دوی راغلی یا افغانستان ته یا پاکستان کې. دوی ته په خوانه په دغه دیرش پنځه دیرش کلونه کې هلته موجود و او وخت نا وخت دوی بریدونه کول. نو اوس دوی ته دغه فرصت مساعد شوی چې دوی خور شي تر یو حده پورې وسیع شي او د سیمې هیوادونه لکه ایران یا شاید منځنی آسیا دغه هیوادونه دوی وګواښي.
بله، آیا فکر کوئ چې د دوی حمله به په همدې شکل سره دوام وکړي او که فکر کوئ چې دا ډله د دې توان لري چې سیمې هم لاندې کړي؟ تر اوسه پورې ظاهرا دوی په افغانستان کې کومه داسې سیمه په کنټرول کې نه لري.
زه داسې فکر کوم چې د داعش ډله تر شا لوی هیوادونه زبرځواکونه لاس لري. دوی تجهیزهیي، دوی تمویلیي، دوی ته پیسې ورکوي. دغه پیسې او دغه امکانات چې دوی نه لري دومره بریدونه هم کولی نه شي. خو زه په دې باور نه یم چې مثلا دوی که واقعا د سیمې هیوادونه وغواړي دا به دومره لویه ننګونه نه وي. او که داسې په دې توګه دوی استفاده شي چې یو هیواد د بل هیواد د منافعو د ګټو پر ضد د دغه وسلې نه کار واخلي او دغه ډلې وکاروي، دا به په منطقه کې لوی یو سرخوږی جوړ کړي او د دې کنټرول او مهار یوازې د افغانانو د توان نه به پورته وي.
بله، ډېره زیاته مننه ښاغلی اسحاق اتمر، په جرمني کې د برلین پوهنتون استاد، چې له ازادي راډیو سره مو خبرې کولې.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله. ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د طالبانو له لورې د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په خبرګون کې ویلي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. نصیر احمد فائق پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت په مهال د ښځو د درناوي دود تر پښو لاندې شوی نه و. په وروستیو څو ورځو کې د کابل په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو له لورې یو شمېر نجونې او ښځې د هغه څه له امله چې طالبان یې د حجاب نه رعایت بولي نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل له عابدې سپوږمۍ اورو.
د طالبانو له لورې د دوی په روایت د بې حجابۍ په تور د کابل په یو شمېر سیمو کې د ځینو افغانو ښځو نیول او د دوی توقیف کول د غبرګونونو دوام ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازی وایي چې ښځو ته درناوی د افغانانو د کلتور، ارزښتونو او همداراز اسلام یوه برخه ده. نصیر احمد فائق پر خپله اکس پاڼه باندې لیکلي دي چې طالبان سره له دې چې ځانونه د اسلام پیروان بولی څنګه ځانته دا اجازه ورکوي چې د ښځینه پولیسو په نشتون کې دوی پردی ښځې توقیف کړي. همداراز نوموړي لیکلي دي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو پر وړاندې او د ښځو درناوی او فرهنګ تر پښو لاندې نه و شوی. نوموړي لیکلي دي چې ادعا یې کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک د فکري آرامۍ او ځاني امنیت احساس نه لري. په همدې حال کې تیر جمهوری نظام د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر هم وایي چې د طالبانو دا کړنه د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو یوه بله لړۍ ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې د بې حجابۍ په تور د کابل په ځینو سیمو کې نیولې دي. د مریم په نوم یوه نجلۍ چې ویل کېږي دوه ورځې مخکې د طالبانو له لورې نیول شوې وه او بیا وروسته د ضمانت په بدل کې نوموړی خوشی شوې ده. دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون ځینو رسنیو ته ویلي دي چې ځینې ښځې یې په کابل کې د دوی په وینا د بد حجابۍ په تور نیولې دي. همداراز د طالبانو دا کړنه د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او د یو شمېر اشخاصو له لوري په کلکه غندل شوې ده. د بښنې نړیوال سازمان تېره ورځ په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د حجاب د نه لرلو په تور د ښځو نیول د دوی د ازادۍ د محدودیت په معنا ده.
ډیر مننه. له پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي چې دوه میاشتې کېږي چې خپل هیواد ته راغلي دي خو کار نشي موندلی. یو شمیر راستانه شویو دغو کډوالو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې کار ورته نه پیدا کېږي. د دې موضوع تفصیل سنا کاکړ وړاندې کوي.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوو خبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالات
زموږ معذرت ومنئ، تخنیکي تېروتنه وه. موضوع له پاکستان څخه د هغو کډوالو په اړه وه چې له دغه هیواد څخه دوه میاشتې کېږي خپل هیواد ته راغلي دي خو کار او روزګار نشي موندلی. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یوه راپور کې وویل چې په تورخم کې د کډوالو په پډغالي کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 2000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی خو تر اوسه پرې دندې دغو کسانو ته موندلې نه دي، اما کوشش کوي چې دندې ومومي. خو دا کډوال چې اکثره تش لاس له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شوي دي امکانات نه لري چې نور ژوند وکړي، اولادونه ته او خپلو بچانو ته ډوډۍ پیدا کړي، دوی د کار غوښتنه کوي. د دې موضوع په اړه د سنا کاکړ راپور چمتو دی، سره اوري. بیا هم تخنیکی تیروتنه و خیر لنډی خبرتیا ورسته به بیرته له تاسو سره یو ځای شو او په دې اړه به راپور غونډه چمتو وي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ترسو چې د سنا کاکړ راپور چمتو کیږي ولاړ بشو جاپان ته. په جاپان کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر سلو واوښت او د شپږو ورځو له تیرېدو وروسته لا هم د جاپان په لویدیځ کې له زلزله ځپلې سیمې سره د مځکې له لارې اړیکې پرې دي. د دې موضوع جزئیات له احمد شیبر اورو.
په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر نن 110 ته ورسید. لته روش په جوړ زو رئیس د جاپان پولیس کی تران بارونو لاندې د زلزلې د قربانیانو تشخورلو او موندلو لټه روانه ده. د واشاریش پښ ریختر په کچه د زلزلې د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان پولیس او سمندر خاړو کې د هوکوري کو په سیمه کې بنسټونه وران کړل او د 2000 کورونو بریښنای قطع کړه. د باران لامل د ژغورونکو هڅې لخن سره مخامخ شوې او لا هم تر 1500 ډیر به ځای شوی مرستو ته سرګې پلار دي. د جاپان په وخت نن مازیګر څلور بجې د تایید شویو مړیو شمیر 111 تنه اعلان شو. پرون دا شمیره څلور نیوی و. لا هم تر 200 ډیر کسان تری تم دي. دا په جاپان کې په تیرو نشتیا تو کلونو کې تر ټولو سخته سلسله و. د جاپان سرپیاسم فومیو کشیدا وروسته تر دې چې د تلفاتو شمیرې تر سلو واوښتي وویل چې زه لا اوښتو زیانونو ډیر خبر یم. تر دې مخکې په 2018 کال کې د جاپان په جنوب لویدیځ کې د کوماموتو په سیمه کې سخت زلزله شوې وه چې د 2018 کسانو ژوند یې اخیستی و. د جاپان صدر اعظم له حکومتي چارواکو وغوښتل چې د ورانو شویو لارو د رغېدو چارې ګړندې کړي چې د ژغورنې هڅې ورسره زیات شي او له زلزله ځپلو سره مرستې وشي. د جاپان دفاعي ځواکونه د خپلو ژغورونکو شمیر له 4500 ته زیاتوي خو تر دې دمه د مرستو او ژغورلو د چارو مخته یو لوی خنډ د زلزلې له امله ویجاړې شوې لارې دي. د جاپان هوایي ځواکونو په ځینو سیمو کې لکه د واجیما په فوکامی ماچی کې 14 تنه خوندي ځایونو ته لیږدولې دي. د لارو ماتېدو، د خټو ښویېدو او د ډبر ورغړېدو د اشیکاوا په سیمه کې د لسکونو مینو او کلیو لارې قطع کړې دي.
اوس به له پاکستان څخه د راستنو شویو کډوالو شکایت په اړه راپور درووړو. په دې اړه د سنا کاکړ دا چمتو شوی راپور سره ورو.
له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي یو شمېر کډوال چې پکې د لوړو زده کړو خاوندان او د بېلابېلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي، وایي د کورنیو مسؤلیت ورتر غاړې دی خو تر اوسه بې کاره دي. عبدالقادر ادیب یاد چې د راستنه شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشته، وایي په اقتصاد کې لسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي موږ سره په خبرو کې وویل چې په کراچۍ کې یې زده کړې کړي او له کله نه چې افغانستان ته راغلی بې کاره دی. هغه له حکومت وغوښتل چې وړ کسان د مناسبو ادارو کې په دندو وګمارل شي. همیشه ګل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی، وایي د دیني زده کړو تر څنګ یې موټر چلونه مسلک دی، خو تر دوه میاشتو ډېر وخت وشو چې له پاکستان راغلی او بې کاره ګرځي. دا چې د طالبان حکومت راستنېدونکو کډوالو د کار موندنې په برخه کې تر اوسه څه کړي دي، هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله حقانی د دې راپور د خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون تېره اونۍ یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه بیا خپور کړې راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو په نغالي کې د کار موندنې کمیټې تر اوسه 2000 کسان تصفیه کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې له حمله پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بېلابېلو لارو سلګونه افغاني کورنۍ راستنېږي. تازه ډېره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یونیسیف پر خپله ویب پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمېر 3,390,300 ته رسېږي. په راپور کې راغلي تمه کېږي چې د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 100,000 بې اسناده کډوال او 50,000 پی او آر کارت لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. په راپور کې وړاندې ویل شوي د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره یونیسیا د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر جولای پورې 3.8 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
او سم د دې خبرونه په دې ورستیو شیبو کې له معمول سره سم د سپورت حال درکو. بختیار ساحل را سره د ساحل صاحب، د سپورت په دنیا کې څه خبرونه دي؟ د افغانستان کرکټ بورډ خو د هند په وړاندې ټیم اعلان کړی دی، نور څه خبرونه دي؟ په دې اړه هم که اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
سروان صاحب سلامونه. لاندې لوبډلې به پیل کړو. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي شامل شوي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د 19 لوبغاړو د اعلانولو لامل دا دی چې احتیاطي لوبغاړي به هم له لوبډلې سره سفر کوي او که د لوبلړې په جریان کې اړتیا پېښ شي نو له هماغه ځایه به لوبغاړي بدلېږي را بدلېږي. په دا لوبډله کې څه بدلونونه شته چې صدیق اتل، عبدالرحمن رحماني، د غراز اساق رحیمي او او ځینې نور لوبغاړي دي. درویش رسولي شي د اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې له لوبډلې سره مله و، خو هغه له لوبډلې ایستل شوي دي. په دې لوبډله کې ابراهیم ځدران بیا هم لوبډل مشر دی. کرکټ بورډ وایي چې راشد خان به له لوبډلې سره وي، خو د هغه د ملا عملیاتو دومره وخت نه کیږي نو دوی دغه اجازه هغه ته نه ورکوي چې لوبې ترسره کړي، خو له لوبډلې سره به مل وي او په دې سفر کې به وي. مجیب رحمان بیرته لوبډلې ته راوستل شوی دی. هغه له بیګ بیش سیالیو راوګرځول شو او اوس به د دغه لوبلړۍ په جریان کې به لوبه کوي. کرکټ بورډ یې د راستنېدو په تړاو څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې یو اعلامیه کې ویلي و چې لوبغاړو هغه لوبغاړو چې له بندي سره مخ شوي وو په خپله کرکټ بورډ ته ایمیل کړی او ورته ویلي دي چې د افغانستان لپاره لوبو ته چمتووالی لري. بیا هم د کرکټ بورډ یوې سرچینې ویلي دي چې هغه کمیټه چې پر دوی بندیزونه لګولي وو له دوی به د بندیزونو د لرې کولو لپاره خپله نهایي پریکړه اوري. بل لور ته د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې په فراه ولایت کې د راتلونکو اتلانو لیگ سیالیو لپاره د زونونو په کچه سیالۍ پیل کړې دي. دغه سیالیو کې د هر زون یو لوبډله برخه لري چې پرون پیل شوې دي. پرون د فراه او د پروان د لوبډلو سیالي مساوي پای ته رسیدلې ده او دویمه سیالي به نن د بغلان او لوبډله د عقابانو پر وړاندې ترسره کوي. او د دې سیالیو موخه دا ده چې دوه غوره لوبډلې به بیا د اتلانو لیگ
کور ودان لمبي سره زموږ دا خبري مجله پای ته رسیږي.